افغانستان سیمه او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایل باندې راپورونه خبرونه او دغه راز مرکه او نور خبري مطالبه اوریدلای سي. په راپورونو کې نن په د کارګر د نړیوال ورځ په درشل کې په افغانستان کې د کارګرانو د وضعیت او دغه راز د دوی د وضعیت د شکیدو په ارتباط باندې د چارواکو د ژمنو مو خبرو. په یو بل راپور کې بیا ورې چې د افغانستان د بهرنی چار وزارت وایي د یو شمیر هیوادونو لاتباو سره د افغاني پاسپورتونو موجودیت د دې لامل سوی چې هند خپل ویزو په ورکړې محدودیت وضع کړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. خو تر هر څه مخکې په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د منځلاري یعنی اصلاح پلوی بلاک د بریا هرکلی وکړ. په بل خبر کې بیا ورې چې د عراق په جنوب کې نن اغبرګو موټر بم چاودنو لښ تر لښه اتلستانه وشلو تر څلوېشتو زیات نورې ټپیان کړه. د هر څه وروسته پیل په کورنۍ خبرونه کوو. اجمل تورمان د دې مهال مهم خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د جنایي جرمونو په ځانګړي ډول سړي تښتونې د مخنیوي په برخه کې تر پخوا ډېرې هڅې کوي. د ننګرهار په لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د عباسین ځاځي د قتل په غبرګون مظاهره وکړه او د هغه عاملینو ته یې د سختې سزا غوښتنه وکړه. او د افغانستان جزایي کور لومړۍ برخه نن د دغه هیواد عدلي وزارت ته وسپارل شوه. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د جنایي جرمونو په ځانګړي ډول سړي تښتونې د مخنیوي په برخه کې تر پخوا ډېرې هڅې کوي. د دغه وزارت وایي صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې برخه کې د خلکو همکاري ډېر ګټور تمامېدلی شي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د جنایي جرمونو د کچې زیاتېدل د خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلي او دوی حکومت په دې برخه کې په بې پامۍ تورنوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو یو مشهور قومندان د خپلو دوو کسانو سره نیول شوی دی. په هغه خبر پاڼه کې چې له نوموړي ریاست څخه خبره شوې راغلي چې په دغه عملیاتو کې یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسه ورغلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت په لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د عباسین د قتل په غبرګون مظاهره وکړه او د هغه عاملینو ته یې د سختې سزا غوښتنه وکړه. دغه مظاهره چې د یکشنبې په سهار 9:30 پیل شوه نیم ساعت یې دوام وکړ. مظاهره چانو یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې د عباسین ځاځي قاتلینو ته د اعدام سزا غوښتل شوې وه او لمنیتي او کشفیز واکونی وغوښتل چې په هیواد کې د دغه ډول پیښو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې د انسان تښتونکو پر ضد د خلکو غبرګونونه هغه مهال سخت او په دل چې په کابل کې د عباسین ځاځي په نوم یو تنکی ځوان د انسان تښتونکو لخوا په بیرحمانه ډول ووشل شو. او د افغانستان د جزایي کوډ لومړی برخانن د دغه هیواد عدلي وزارت ته وسپارل شو. د افغانستان د جزا د قانون د بیا کتنې او سمون د ډلې مشر اشرف رسولي په دې اړه جوړ شوې غونډه ته ویل چې د یاد کوډ په دوهمه برخه هم کار روان دی. خغلی رسولي وایي چې تر راتلونکو 15 میاشتو پورې به د جزا د قانون د کوډ د دوهمه برخه کار هم بشپړ شي. د افغانستان د عدلي وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان د جزایي کوډ په بشپړېدلو سره به دغه هیواد د جزا د قانون لوی برخستونځي او ارشي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح څخه واوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د پارلماني ټاکنو په دویم پړاو کې د منځلاري اصلاح پلوي بلاک د بریا هرکلی وکړ. نن د کارګر ورځ د لمنځنی مراسمو ته د وینا پر مهال شغلی روحانی د انتخاباتو برخوالو ته مبارکي ورکړه چې د جمعې ورځې په دویم ځلي ټاکنو کې غوره انتخاب وکړ. د دغه انتخاباتو اول پړاو په فبروري میاشت کې سوی وو. اصلاح پلوي او منځلارو سیاستوالو چې د روحانی متحدان ګڼل کیږي د ټولو سیټونو 42% ګټلي خو لا یې هم اکثریت نه دی خپل کړی. خو د دوی محافظه کار لن ل 2003 میلادي کال را ورسته د اول ور لپاره ورسته پاتې سی وی دي. د مجلس یا پارلمان د 290 سیټونو له جملې به 133 څوکۍ اصلاح پلو یو او 125 محافظه کار وکیلانو ته په برخې سی پاتې سیټونه خپلواکو کاندیدانو ته رسیدلې دي. د پارلماني انتخاباته دویم پړاو په هغو حوزو کې وسو چې کاندیدان نه وتوانېدلې په اول پړاو کې 25% رای وګټي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی نن چارواکو ته دستور ورکړ هغه مظاهره چن ونیسی او عدالت یې راکش کړي چې پرون د بغداد زرغونی یا خوندی ساحې ته داخل سوی و. پر وکیلانو او امنیتي ځواکونو حمله کړې او دولتي تاسیسات یې زیانمن کړي و. مظاهره چن وروسته له هغې پر دغې ساحې یرغل وروړ چې د پارلمان وکیلانو د حکومت د تشکیل لپاره له رایې اچونې ډډه وکړه. شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر ته وفادارو په سلګونو مظاهره چانو پر زرغونی یا خوندی ساحې یرغل وروړ، د پارلمان ودانۍ او د کابینې اړوند ودانۍ ونیولې. دوی وایي سیاسي اصلاحات غواړي، د اداري فساد او کمزوري مدیریت په وړاندې د مبارزې غوښتونکي دي. د مظاهرې یو ګډونوال علي محمد پرون رویټرز اژانس ته وویل:
خلک د خپل حاکمیت لپاره سم ځای ته راغلي دي. زموږ یوازینۍ روا غوښتنه دا ده چې د دې حکومت ځای دې بې طرفه ټکنوکرات وزیران ونیسي. موږ اوسنی حکومت او شعارونه یې ردوو.
که څه هم ګڼو اعتراض کوونکو نن سهار د پارلمان له ودانۍ په وتلو پیل کړی، خو نورو هلته خیمې درولې او ودانۍ ته نږدې د اعتراضي کمپ جوړولو لپاره تیاری نیولې ده. د عراق صدر اعظم عبادی په هغه اعلامیه کې چې پرون وختي خبره کړې، له مظاهره چانو وغوښتل چې سوله ییز اعتراض دی وکړي. بلې خبر دا دی چې د عراق په جنوب کې نن غبرګو موټر بم چاودنو لږ تر لږه 13 کسان وژلي او تر 40 زیات نور ټپیان کړي دي. د دغو چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی دی. د عراق په جنوبي شهر سماوه کې لومړی چاودنه یوې دولتي ودانۍ ته نږدې وسوه او دویمه د بس موټرو د یوه تمځای په 60 مترۍ کې وسوه. داعش ډله تر ډیره د عراق د شمال او لویدیځ پر ځینو سیمو میشتو سیمو کنټرول لري. په جنوبي ولایتونو کې پر شویو میشتو سیمو دغسې حملې کمې کېږي. د ترکیې په غزي انتاب شهر کې د پولیسو مرکزونو ته نږدې چاودنه سوې چې په نتیجه کې دوه پولیس وژل سوي او 22 تنه نور ټپیان سوي دي. د غزي انتاب د والي دفتر په اعلامیه کې ویل دا حمله یو موټر بم چاودنه و، خو نه دي ویلي چې د چا لخوا سوي ده. ان ټي وي ټلویزیوني شبکې راپور ورکړی چې په سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره شخړه هم سوي او د ډزو اوازونه هم اوریدل سوي دي. د دې چاودنې ږغ په 2 کیلومتره فاصله کې هم اوریدل سوی دی. د ترکیې جنوبي شهر غزي انتاب د سوریې له هغو سیمو سره پوله لري چې د داعش ډلې په کنټرول کې دي. دا د هغو کډوالو مهم مرکز هم ګڼل کېږي چې د ناامنیو له کبله له سوریې څخه ورته راکډه سوي دي. او د روسیې حکومت وایي د جاپان صدر اعظم شینزو ابي به روانه اونۍ په روسیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. کرملین پرون ویل ابي به د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې ساحلي او تفریحي شهر سوچي ته ورسي او ولسمشر پوتین سره به پر تجارتي همکاریو او نور اقتصادي مسلو دغه راز نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. جاپان د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر د امریکا او اروپایي ټولنې په شان پر روسیې اقتصادي بندیزونه ولګول. د جاپان صدر اعظم وروسته له دې روسیې ته ځي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوی اونۍ مخکې خبرې وکړې او په دې سلا وکړه چې مشران به یې سږ کال سره ګوري. او سمیر ابراهیم ساپی او د هوا حال.
لا سدی رادیو نمو د افغانستان د سوستر خورونو د هوا حالاتو ته هر کله کوم. کابل د تودوخی لوړ درجه 28 ټیټه سوارلس، اسمان شین. هرات اسمان زای سیبریز، د تودوخی لوړ درجه 22 ټیټه شپاړه سټکل شوی. کندهار هم اسمان زای سیبریز، د تودوخی لوړ درجه 28 ټیټه دروش خور شوی. غزنی د تودوخی لوړ درجه 25 ټیټه 11 اسمان زای سیبریز. بامیان اسمان شین، د تودوخی لوړ درجه 14 ټیټه خور شوی. مزار شریف اسمان زای سیبریز، د تودوخی لوړ درجه 10 ټیټه 22 شټکل شوی. جلال آباد د تودوخی لوړ درجه 18 ټیټه 22 اسمان شین. بدخشان هم اسمان شین، د تودوخی لوړ درجه 6 ټیټه منفی 6 کودل شوی. او په پای کې ګردیز، د تودوخی لوړ درجه 23 ټیټه 10 اسمان شین کودل شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ نو د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې موندلای سي. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. نن له کارګرانو سره د پیوستون نړیواله ورځ. افغان کارګران شکایتونه لري خو چارواکي بیا د اقداماتو ژمنه کوي.
د کار مهاجرت پالیسي لومړنۍ مسوده بهر ته د کارګرانو د استمرو لپاره دي.
او همدارنګه د کارنده پالیسی چمتو شوی ده.
د نړۍ د راپور سربېره د هموري چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر نن د مشران جرګې په غونډه کې د افغانانو د ویزې د محدودیت په ارتباط باندې البته د هند له لوري پر عواملو غږېدلې ده.
متاسفانه پاسپورت های افغانی نزد از شهروندان کشورهای دیگر دیده شده که او باعث نگرانی سفارت هند در کابل شده و اندینان اونا به این نتیجه رسیدن که باید بعضی مقررات را معرفی کنند.
نور مسائل همسته د هموري چې یو شمیر مظاهره چانو نن په ننګرهار کې د اباسین ځاځي د وژونکو د اعدام غوښتنه کړې.
یادنیو قضایي قانونو ته عدالت غواړو. د اباسین قاتلین دې بد بدل وتړول شي.
په نړیوال مسایل کې اوري چې د پاکستان د اپوزیسیون یو شمیر ګوندونو د هیواد له صدر اعظم نواز شریف غوښتي چې لخپل دندې استعفا ورکړي. د چولې په اړه به جزئیات پر ونه خبرونه کې ووري. ساعت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او سباندې لس دقیقې تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبرونه اورئ چې د افغانستان په سترو ښارونو کې د افم په 3.15 او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې خبرونه لري. راځو لومړی راپور ته. نن د مې لومړۍ نیټه د نړۍ له کارګرانو سره د پیوستون ورځ د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنې په جلا جلا ډول ولمنځله. د افغانستان د کارګرانو د سراسري ټولنې غړي چې شمېر یې سلګونو ته رسېده د کابل ښار د عیدګاه جومات مخې ته له حکومته د کار غوښتنه کوله. افغان چارواکي بیا ژمنه کوي چې په هیواد کې د بیکارۍ ستونزې اوروي او دې ته جدي اقدامات په پام کې لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د نړۍ له کارګرانو سره د پیوستون ورځ چې د مې د میاشتې له لومړۍ سره برابره ده د افغانستان د کارګرانو د سراسري ټولنې او د کار او ټولنیزو چارو د وزارت لخوا ونمانځل شوه. د افغانستان د کارګرانو د سراسري ټولنې لسګونو غړو په دې ورځ د کابل ښار له زړو مکریانو څخه تر عیدګاه جمعه پورې لاریون وکړ او له حکومت یې د کار غوښتنه وکړه. د دې ټولنې رئیس معروف قادری وویل چې له هېواده د ځوانانو د وتلو په مخدرو موادو د دوی د روږدېدو او حتی له مخالفینو سره د دوی د یو ځای کېدو یوازینی علت بیکاری ده.
14 میلیون واجد شرایط کار در افغانستان
په افغانستان کې د کار د جوګه کسانو شمیر 14 میلیونه دی. یو میلیون په پوځي او ملکی سکتورونو کې کار کوي او نور یې په خصوصي سکتور په کارونو بوختي. خو په خصوصي سکتور کې دا کار توپیر لري او کارګران په کلو وزګارتیا سره مخ کیږي. سربیره پر دې په ولسوالۍ کې هم ګڼ شمیر خلک د نامنیو له امله وزګار دي. کره شمیر نه معلومه خو د هغوی شمیر هم میلیونونه ته رسیږي.
په غونډه کې ګڼ شمیر کارګرانو وویل چې هر ورځ د کابل ښار په واټونو کې د کار موندنې په نیت راټولیږي خو په اونۍ کې ورته یو یا دوه ورځې کار پیدا کیږي. یو کارګر د خپلې ستونزې په اړه وویل:
برامو 4000 4500
مونږ سلور یا سلونیم زره افغانۍ تنخوا راکوي. دا د کور کرایه کړو، اولاد ته پرې ډوډۍ واخلو، د کور خوراک مواد ته یې ورکړو، څه پرې وکړو.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین وریاخیل په دې مناسبت په جوړې غونډه کې وویل چې د کارموندنې لپاره تر ټولو مهمه د کار قانون او مقررې دي او هڅه کوي چې دا قانون او مقررې ژر تر ژره تصویب شي. دی وویل د دې قانون له مخې به ګڼو کارګرانو ته په هیواد کې دننه او بهر د کار زمینې برابرې شي.
د ضرورت وړ اسناد د تصویدېدو لپاره لړۍ روانه ده. د کار مهاجرت د پالیسي لومړنۍ مسوده بهر ته د کارګرانو د استولو لپاره دی او همدارنګه د کارموندنې پالیسي چمتو شوې ده. زه امیدوارم په درې آینده میاشتو کې موږ دا پالیسي او ستراتیژیګانې ولرو.
نسرین اوریاخیل وویل چې له عربي هیوادونو او په تیره له سعودي عربستان سره خبرې کړې او په راتلونکو دوو میاشتو کې به د افغان او سعودي چارواکو ترمنځ یو تفاهم نامه لاسلیک شي او د هیواد یو شمیر فني کارګر به هغه هیواد ته ولیږل شي. کارګرانو دا هم وویل حکومت په شاوخوا 14 کلونو کې د شته ستونزې اوارۍ ته له دوی سره پرله پسې ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سمو د مخکې په خپلې یوې وینا کې ویلي چې د کارګرانو د ستونزو حل د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د کارګرانو د نړیوال ورځې په مناسبت مو د خان محمد سیند راپور اوریدی. په همدې حال کې د افغانستان د خواریکښو کارګرانو او مزدورانو ټولنه وای امنیت کار او د کارګرانو هر اړخیزه حقونه د دوی عمده غوښتنې دي. د دغه ټولنې رئیس لیاقت عادل نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی په همدې هدف نن د کابل په حضوري چمن کې و اعتراضیه غونډه هم وکړه. له ښاغلي عادل سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. دوی په سر کې د افغان کارګرانو د ستونزو په اړه خبرې کوي.
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د خواریکښو مزدورانو سراسري اتحادیه د کارګرانو د هر اړخیزه حقوقو د دفاع لپاره په هیواد کې کار او فعالیت کوي. کارګران مختلف ستونزې لري، خو هغه ستونزه چې زمونږ کارګران ته ډیر ضروریږي هغه د بیکاری او فقر ستونزه ده. تاسو معلومه ده چې په هیواد کې په ډیره لوړه کچه باندې فقر او بیکاری وجود لري. کارګر په ساحه د کار په ساحه کې د کارګرانو حقوق حتی د کار په ساحه کې د هغه کم حقوق چې دي د هغه حقوقو ته لاسرسی نه لري زمونږ کارګران.
څه ډول حقوق مثلا
د کار په ساحه کې د کان په اړه تاسو ته ویلی شم، په یو کان کې چې یو کارګر کار کوي هغه محافظتي وسایل چې باید یو کارګر سره وجود ولري هغه وجود نه لري. په روزمز کارګران تاسو ته معلومه ده چې بعضی پیسې د ورځې مزد هغه نشي کولای چې خپل لاس ته په اسانۍ باندې راوړي او مالک ورته هغه دغه کوي چې نن راشه او سبا راشه. خو بعضی وخت کې د کار په ساحه کې هغه تلف شي، د هغې زخم منځته راشي، په دې وخت کې د کار مالک ډیره توجه نه ده کړې. په دولتي سکتور کې هم د کارګرانو حقوقو تلف منځته راغلی دی او په خصوصي سکتور کې هم. نو دغه ورځ چې د کارګرانو نړیوال ورځ ده، زمونږ هدف د دغه راټولونې او لاریون څخه هم همدا و چې په ډیر محدود شکل سره مونږ راووتو. مونږ امنیت کار او د کارګرانو هر اړخیزه حقوق وړو. تاسو ته معلومه ده چې په هیواد کې ناامني، بیکاری او د کارګرانو د حقوقو غصب په هغه اندازه ده چې قابل د غم نه دی.
تاسو نن لاریون هم کړی و؟
لاریون ډیر محدود لاریون و.
تر اوسه پورې تاسو څه کړي او اوس د دولت څه غواړي؟
مونږ په هیواد کې په مختلفو بخشونو کې کارګران تنظیم کړي دي او کوشش کوو چې دا تنظیم سازی پراخه کړو. زمونږ تقاضا د مالکینو نه هم دا ده چې د دوی د کار په ساحه کې د دوی د مزد او د دوی د هر اړخیزه حقوقو په رابطه باندې توجه وکړي.
د افغان کارګرانو د ټولنې رئیس لیاقت عادل له ازادي راډیو سره د کارګرانو پر ستونزو غږېدی.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مو بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د کابل چاپ رسپانو هم نن پر غنو مسایل باندې مقاله خبرې کړې او لیکنې کړې. د نور مسایلو ترڅنګ یو مهمه موضوع هم د کارګرانو د نړیوالې ورځې موضوع ده چې د غو رسپانو تز ما همکار اسد الله لودین کتنه کړې او مهم سرټکی او مهم مطالبه اوروي.
د حکومت دننه د پنځم ستون د موجودیت په اړه اندېښنې او د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بیکارانو د بد وضعیت په اړه انتقادونه د کابل چاپ د نن رسپانو مهم مطالبه او تبصری دي. د لستونی د مار په وړاندې چې په خلو پاتې کېدل د ځانوژنې په معنا ده. دا د سرخط ورسپانې د سرمقالې سرلیک دی چې د حکومت دننه د پنځم ستون ګواښونو ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان د حکومت د لستونی ماران دومره ډیر دي چې د نړۍ په کچه ممکن ساری ونه لري او د همدې مارانو چیچل د نورو په پرتله ډیر زهرجن وي. د سرمقالې لیکوال ویلي همدغه د لستونی ماران پنځم ستون هم ګڼل کیږي چې هدف یې په دوامداره توګه د نظام تخریب او د حکومت د ریښو له منځه وړل دي. ورسپانې که څه هم د پنځم ستون یا حکومت ته د لستونی د مارانو نمونه نه دي اخیستي، خو ویلي دي همدغه کړی دي چې وسلوالو مخالفینو ته شین څراغ ورکوي او هغوی په دې توانیږي چې په کابل کې لویې حملې پلان کړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا لیکلي چې د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له نوي دریځ سره د سولې خبرې هم پیچلې شوې او داسې ښکاري چې له نوو خنډونو سره به مخ شي. په مطلب کې راغلي د اشرف غني نوې ستراتیژي تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او داسې ښکاري چې له دې ستراتیژي سره به د څلور اړخیزې کمیټې بحثونه هم متاثره شي. چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په حواله لیکلي چې د نظام دننه د هغو کسانو په پیدا کولو لګیا دي چې له وسلوالو مخالفینو سره اړیکه لري. په مطلب کې راغلي د پاکستان او طالبانو په وړاندې د حکومت د دریځ له بدلون سره د حکومت دننه دا اراده هم پیاوړې شوې چې د وسلوالو مخالفو ډلو له ملاتړو سره به هم جدي چلند کوي. همدې ورځپاڼې بیا د کارګر نړیوالې ورځې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او دا سرلیک ورکړې چې بیکاره کارګران او مصروفه مسؤلان. په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې د کارګر ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ځوانانو ترمنځ بیکاري یوه لویه ستونزه ده. کابل پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغان کارګرانو ناوړه وضعیت ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو وروسته بیکاري زیاته شوه او په اکثرو سیمو کې کارګر خطرناک کارونه کوي او همدغه کارګر وظیفوي خوندیتوب هم نه لري.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان حکومت هڅه کوي څو افغان کارګر بهر ته واستوي او هلته د دوی لپاره کاري زمينه برابر کړي، خو هند ته تلونکي یو شمېر افغانان شکایت کوي چې د دغه هیواد لخوا افغانانو ته د ویزې پر ورکولو محدودیت وضع شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې موضوع لامل دا دی چې د هند هیواد وایي د افغانستان اړوند پاسپورتونه د نور هیوادونو له اتباعو سره هم پیدا شوی دی. صلاح الدین ربانی نن د مشران جرګې استجواب بیا غونډې ته هم درس ویل چې بیا هم هڅې کېږي تر څو دا مسله حل سي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د هند ویزو د اخیستلو لپاره جوړ شوی طرز عملونه افغانانو ته د ویزو د نه ورکولو په معنا نه دي. صلاح الدین ربانی د مشرانو جرګې د یک شنبه ورځې په ناسته کې وویل د یو شمیر بهرنیو هیوادونو لاتباو سره د افغاني پاسپورتونو موجودیت د دې لامل شوی چې هند د خپلو ویزو د ورکړې په برخه کې یو شمیر محدودیتونه وضع کړي. نوموړي د بانکي حساب لرل او د هغو ناروغیو لپاره د اسنادو موجودیت چې په هیواد کې د درملنې وړ نوی د هند ویزو د اخیستلو مهم طرز عملونه یاد کړل.
د می اواخر متاسفانه پاسپورت های افغانی نزد
په خوشنۍ سره چې په دې ورسته کې افغانی پاسپورتونه له یو شمېر نور هیوادونو سره لیدل شوی دي او دا په کابل کې د هند سفارت د اندېښنې سبب شوی. نو بنا نه هغې دې نتیجې ته رسیدلی چې یو شمېر مقررات معرفي کړي چې هر څوک نه شکړای چې ویزه تر لاسه کړي، خو دا په دې وجه دلیل نه دی چې هند به افغانانو ته ویزه ورنه کړي. ویزه ورکوي خو هغې یو طرز عمل پیشنهاد کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې د خبرې د یو شمېر سناتورانو له انتقادونو وروسته وکړي چې ویلې د هند لخوا افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې ستونزې موجودې دي. خغلی ربانی ویل بیا به هم هڅه وشي تر څو افغانانو ته د هند د ویزو د ورکړې په برخه کې ستونزې هوارې شي. خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل چې افغاني پاسپورتونه د کومو هیوادونو له اتباعو سره لیدل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې اته میاشتې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې له یوې ایرانۍ ښځې سره څېړنې روانې دي چې په متحده عربي اماراتو کې له یو افغاني پاسپورت سره نیول شوې وه. سره له دې چې د افغانستان د پاسپورت سیستم تر ټولو خوندي سیستم بلل کیږي، خو بیا هم د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي چې یو شمېر افغاني پاسپورتونه د نورو هیوادونو له وګړو سره لیدل شوي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سره له دې چې د جال موضوع د افغاني پاسپورتونو په ویشلو کې په پام کې نیول کیږي، خو بیا هم به په دې اړه څېړنې وشي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونو په اړه به موږ څېړنه وکړو. زموږ باور ده د کوم پاسپورټونه چې افغانانو ته په دې وروسته کې ویشل کیږي دا ټول مسایل په پام کې نیول کیږي، خو بیا به هم دا موضوع موږ وڅېړو او به ګورو چې آیا ستونزه شته او که نه.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هنلی اند پارټنرز په نوم د یوې نړیوالې ادارې راپور څرګندوي چې د افغانستان پاسپورت د نړۍ یو له بې اعتباره پاسپورتونو څخه شمیرل کیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان اوسنی پاسپورت کمپیوټري، معیاري او په لوړ کیفیت بایومتریکي ځانګړتیاوې لري او په نړیوال معیار برابر دی.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وړاندې د خبرونې په دوهم نیمه کې، یعنی په څلور نیم بجو باندې درته لنډ خبرونه هم لرو. خو تر هغه مخکې، د افغانستان د عدلیې وزارت وایي چې د جزایي کوډ د طرحې په بشپړېدو سره به د افغانستان په جزایي قانون کې شته ټولې ستونزې هوارې سي. د جزایي قانون د بیاکتنې او اصلاح ډلې نن د جزایي کوډ د طرحې عمومي برخه عدلیې وزارت ته وسپارله او په اختصاصي برخې خپل کار پیل کړ. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په چمتو کړي راپور کې اورو.
د افغانستان د عدلی وزارت سلاکار او د جزایی قانون د اصلاح او بیا کتنې ډله وایي چې نوی جزایی کوډ به د اوسنی اثر پیچلیو جرایمو ته جزا وټاکي او د جزا په قانون کې شته ټولې ستونزې به په بشپړه توګه حل کړي. د دغه ډلې مشر محمد اشرف رسولی د یکشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د جزایی کوډ د عمومي برخې طرحه بشپړه کړي او عدلی وزارت ته وسپارله. ښاغلی رسولی وویل چې په نوي کوډ کې د اوسنی اجتماعي او اقتصادي شرایطو په نظر کې نیولو سره د جرم او جزا ترمنځ تناسب مراد شوی.
د جزا په پخوانی قانون کې نږدې 1500 ماده وي چې په خوا کې ورسره څو نور خپلواک قوانین هم جوړ شوي وو چې ټول اوس په یو کوډ کې سره رانغاړو. دا دوه څانګې لري، لومړۍ برخه عمومي احکام او دویمه اختصاصي احکام لري. عمومي برخه په ټولو جرایمو د تطبیق وړ ده او اختصاصي برخه کې له هر ډول جرم څخه جلا جلا تعریف شوی. د اوسنی ټولنیز او اقتصادي شرایط په نظر کې نیولو سره د جرم او جزا ترمنځ پکې تناسب مراد شوی.
د افغانستان جزایی کوډ باندې درې کال وړاندې د عدلی ښځو چارو کورنۍ چارو وزارتونو د ملي امنیت ریاست د بشر حقوقو خپلوا کمیسون مدني او د حقوق پوهانو ټولنو او یو شمیر نړیوالو مرستندوی موسسو لخوا کار پیل شوی وو. د دغه کوډ عمومي طرحه 22 فصله او 209 ماده لري چې کار یې بشپړ شوی او اختصاصي برخه یې 44 فصله او 440 ماده لري چې د مسؤلینو په خبره کار به تر اتلونکو 15 میاشتو پورې بشپړ شي. د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې په خو د جزا په برخه کې ولس قوانین او درش پته احکام موجود و چې ډیر مغلق او یو شمیر مادوی په یو بل کې تداخل درلود. خو د جزا د قانون د طرحې په نوي کوډ کې ډیر وضاحتونه موجود دي او سنی اثر ته جواب ویونکي دي. د غپلاوی دا جزئیات ور نقل چې د جزا د قانون د طرحې په نوي کوډ کې کوم هغه جرمونو ته د سزا کوډونه ټاکل شوی چې په خوا یې کوډ نه درلود. یو شمیر افغان حقوق پوهان په دې باور دي چې اوسنۍ د جزا نوی کوډ به ټول هغه پیچلي جرایم چې د افغانستان په جزا قانون کې ورته مادي نوي موجوده د جزا مادي وټاکي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي ازادۍ راډیو ته وویل اړتیا و چې د افغانستان په جزا قانون باندې کتنه وشي ځکه ځینې مادي کاپي شوي وي.
ټول هغه ستونزې چې په قانون کې وجود درلودلې په مخکنی قانون کې او هغه اړتیا و چې نوی لیدل کېږي هغه په دې کوډ کې په نظر کې نیول سوی وي او یو مکمل جزایی قانون د افغانستان عدلی او قضایي سیستم او خلکو ته راشي. موږ اړتیا لرو چې خپل جزایی سیستم کې ګوتې وي د لپاره د موږ جزایی سیستم بعض قسمتونه کاپي سوي دي، بعضې ډېرې زړې دي، بعضې هغه خلاوې دي چې د نوې زمانې له غوښتنو سره نه ډېرې مطرح شوي. زه فکر کوم چې په دې قوانینو کې باید په نظر کې نیول سي.
د افغانستان د جزا کوډ د اصلاح او بیا کتنې ډله وایي چې د نوي جزایي کوډ په جوړولو کې د ګاونډیو په ګډون د یو شمیر پرمختللیو هیوادونو له جزایي قوانینو څخه ګټه اخیستل شوې ده. نصرالله ستانکزی سپارښتنه کوي چې د جزایي کوډ د اصلاح ډله باید د انټرنیټي سایبر په ګډون د اوسني عصر الکترونیکي جرایمو ته هم د جزا په کوډ کې جزا او وټاکي.
و موردل چې د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې د جزایي کوډ طرحه بشپړه کړې ده. اخو په ننګرهار کې نن یو شمیر مظاهره چند راټول سوی او د اباسین ځاځي په نوم ماشوم د تښتونې او بیا وژنې په اعتراض له عدلی او قضایي ادارو غوښتل چې د انسان تښتونې په تور نیول سوی کسان په علني توګه اعدام کړي. شاه محمود چینوارې د موضوع جزئیات اوروي.
د ننګرهار پلسګونو ځوانانو او مدني فعالانو د یک شمې پورز د انسان تښتونکو پر ضد مظاهره وکړه او له عدلی او قضایي ادارو یو غوښتل چې د انسان تښتونې په تور نیول شوو کسانو ته سخت سزا وټاکي.
غالو
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 غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غالو غ
دا مظاهره داسې محل در سره کیږي چې څو ورځې وړاندې د اباسین په نوم یو تنکی ځوان انسان تښتونکو په دې خاطر په بیرحمۍ سره وژلی و چې کورنۍ یې د راخلاصولو پیسې نه درلودې. مظاهره چیانو د همدې قضیې یادونه کوله، ویلې دوی نور دغه ډول ظلمونه نشي زغملی او د دې پیښې په تور نیول شوو کسانو ته د اعدام سزا واورول شي.
زموږ یو بېګنا ماشوم چې اباسین نوم یې تښتول شوی و، د هغه د کورنۍ نه یې پیسې غوښتلې، ولې کورنۍ د دې توانایي نه درلودله چې دغه پیسې ورته ورکړي. په سر کې ورته ګوته پرې کړه، وروسته یې دی وواژه او کورنۍ ته یې د ده مړی ور ولېږه. دغه اشخاص یې نیولي دي، ولې زموږ غوښتنه دا ده چې دغه انسان تښتونکي چې نیول شوي دي دا باید اعدام شي.
یو ماشوم چې واشیانو دخوا نه اول وتښتول شو، بیا په شهادت ورسېده. خبر یو چې امنیتي ارګانونو لخوا د دې عاملین نیول شوي دي. د ولسمشر او قضایي عدلي ارګانونو څخه غوښتونکي وو چې دوی د اشد مجازات په سزا یا د اعدام په سزا علني محکمه کې محکوم او بیا افغانستان ولسونو ته وخی.
دغه لاریون چې تر نیم ساعته یې دوام وکړ، په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ. دغه پریکړه لیک مدني فعال اقبال سخی ولوس چې په کې امنیتي او کشفي ارګانونو څخه د انسان تښتونکو پر ضد د جدي مبارزې غوښتنه شوې.
امنیتي او کشفي ارګانونو ته سپارښتنه کوو چې د انسان تښتونکو هغه ملګري چې دولت په درېګونو قواو کې قرار لري د قانون منګولو ته وسپاري.
دغه مظاهره چیانو ګواښ وکړ که غوښتنې ونه منل شي، دوی به په راتلونکو کې خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. د ویلو ده چې په دې وروستیو کې په مرکز او ځینو ولایتونو کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې شوې او دغه کار خلک اندېښمن کړي دي.
د خبرونه د دوهمې نیمای په ورستۍ برخه کې درته د ورکوسو وزن او دوستانو د پلټنې پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې مو د دې محل د مهمو لنډو خبرونو اوریدو ته رابولم چې اجمل تورمان چمتو کړي.
د ننګرهار په لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د اباسین ځاځي د قتل پر غبرګون مظاهره وکړه او د هغه ملینو ته یې د سخت سزا غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د جنایي جرمونو په ځانګړي ډول سړي تښتونې د مخنیوي په برخه کې تر پخوا ډېرې هڅې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هند ته د افغانانو د ویزې په اړه ستونزې ډېر ژر اوارې شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پارلماني ټاکنو په دویم پړاو کې د منځلاري اصلاح پلوي بلاک د بریا هرکلی وکړ. او د عراق په جنوب کې نن غبرګو موټم چاودنو لږ تر لږه 13 کسان ووژل او تر 300 زیات نور یې ټپیان کړل.
السلام علیکم. پام وکړئ، د هیواد مهمو سپورټي خبرونو ته ټاکل شوی د چینن د افغانستان د مالو لوبغاړو د کرکټ ملي ټیم د هند د مالو لوبغاړو له ملي ټیم سره سیالي وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادی رادیو ته ویل چې د افغانستان د مالو لوبغاړو ملي ټیم به درې شل اوره سیالي د هند د مالو لوبغاړو له ملي ټیم سره ترسره کړي. تر دې مخکې هم د افغانستان د مالو لوبغاړو ملي ټیم د پاکستان او بنگلاديش د مالو لوبغاړو ملي ټیمونو څخه سیالي ګټلې وې. تاکل شوی دی چې سبا په کابل شهر کې پر ویلچیر د مالو لوبغاړو د باسکټ بال سیالي ترسره شي. د مالو لوبغاړو د فدراسیون مشر کبیر خوشبین آزادی راډیو ویل چې په دغو سیالیو کې به نوی مالو لوبغاړي لا ټول ایتونځه ګډون وکړي.
کایانو باسکټ بال مسابقو تر شپږ پورې د سلیب سرخ په همکاري او د پارلمپیک افغانستان په همکاري وړاندې کیږي.
ښاغلی خوشبین د دغو سیالیو هدف د مالو لوبغاړو د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول یاد کړل. او د اسپانیا د لالیګا د اتلانو د شپږ دیرشمې اونۍ د غوړ لیګ په سیالیو کې د بارسلونا ټیم وکړه چول چې ریال بیتیس ټیم ته ماته ورکړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلومات پر اساس د بارسلونا ټیم وکړه چول چې 2-0 په وړاندې سیال ټیم ته ماته ورکړي. تر د بریا وروسته د بارسلونا ټیم 15 اتیا امتیاز خپل کړه او د جدول په سر کې ځای ونیو. د خبرونو پای
لا سباون کاکر څخه مننه چې د دې محل مهم سپورتي خبرونه واورول.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د اپوزیسیون یو شمیر ګوندونو د دې هیواد له صدر اعظم نواز شریف غوښتي چې په پاناما لیکس کې د کورنۍ د غړو د نومونو تر راوتلو وروسته له خپلې دندې استعفا ورکړي. که څه هم دا غوښتنه لومړی د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کوله، خو د دې تر څنګ د پاکستان تر ټولو ستر اپوزیسیون ګوند پیپلز پارټي هم د شنبې په ورځ له صدر اعظم نواز شریف وغوښتل چې د پاناما لیکس د تورونو تر تحقیقاتو دې استعفا ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور زموږ د همکار سبی الله شفق په راپور کې.
د پاکستان تر ټولو ستر اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي د هیواد د وزیر اعظم نواز شریف غوښتي چې په پاناما لیکس کې د کورنۍ د غړو د نومونو تر راتلو وروسته دغه موضوع تر بشپړو تحقیقاتو پورې له خپلې کرسۍ استعفا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت پاناما پیپرز د نړۍ د ځینو هیوادونو د هغو سیاستدانانو نومونه رابرسیره کړل چې له خپلو هیوادونو بهر جایدادونه او آفشور کمپنیانې لري. که څه هم په دغه کاغذونو کې د پاکستان د وزیر اعظم نوم نشته، خو دغه د دوو زامنو یو یې لور نومونه پکې دي چې د پاناما لیکس د ادعا له مخې په بهرنیو هیوادونو کې جایدادونه او آفشور کمپنۍ لري. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د شنبې په ورځ د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر په کوټلي سیمه کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال له وزیر اعظم وغوښتل چې د پاناما لیکس د موضوع تر تحقیقاتو پورې دې استعفا ورکړي. ښاغلی بلاول غونډې ته په وینا کې د نواز شریف په پالیسیو هم سختې نیوکې وکړې او ویل چې حکومت د عوامو لومړنۍ غوښتنې په پام کې نه نیسي. ښاغلی بلاول وزیر اعظم نواز شریف ته د پیپلز ګوند د حکومت پر مهال د هغه وخت پر وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د کرپشن د تورونو تر لګېدو وروسته دغه غوښتنه هم ور یاده کړه او ویل میا صاحب تا ته به په یاد وي چې تاسو په یوې عامي جلسې کې د هغه وخت له وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نه د استعفا غوښتنه کړې وه. نن زه له تاسو همغه مطالبه کوم چې تر څو د پاناما لیکس موضوع تحقیقات کېږي تاسو استعفا ورکړئ، او که چیرې له تورونو بری شوئ نو بیا بیرته خپله دنده سنبال کړئ. که څه هم تر دې مخکې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاناما لیکس پر موضوع پر حکومت سختې نیوکې کړې او له نواز شریف د استعفا غوښتنه کړې، خو دا لومړی ځل دی چې د پیپلز ګوند مشر هم له وزیر اعظم ورته غوښتنه کړې ده. له بلې خوا عمران خان چې څو ورځې مخکې د پاناما لیکس پر موضوع په اسلام آباد کې د یو جلسې په ترڅ کې له نواز شریف د استعفا غوښتنه کړې وه، د بلاول بټو زرداری د غوښتنې ملاتړ اعلان کړی دی. نوموړي همداراز ګواښ کړی چې که چیرې د پاناما لیکس تورونه شفاف تحقیقات ونه شي نو دوی به د لاهور په رایون کې د نواز شریف د کور مخې ته احتجاجي ناسته یا درنا ورکړي. خو له بلې خوا د نواز شریف حکومت د اپوزیشن ګوندونو د استعفا ورکولو غوښتنه رد کړې او همداراز یې د پاناما لیکس تحقیقاتو لپاره د کمیسیون جوړولو اعلان هم کړی دی. ښاغلی شریف او د هغه د کابینې یو شمېر وزیرانو د وزیر اعظم نواز شریف د استعفا ورکولو لپاره د بلاول بټو زرداری او عمران خان غوښتنه رد کړه او ویې ویل چې د حکومت سیاسي مخالفین غواړي د پاناما لیکس په موضوع په نارو سورو او احتجاج په ملک کې د پرمختیایي پروژو مخه ډب کړي. دوی همداراز ټینګار کوي چې په پاناما لیکس کې د نواز شریف نوم نشته، خو بیا یې هم ځان خپل کورنۍ د اعتصاب لپاره وړاندې کړی او د تورونو تحقیقاتو لپاره د کمیټې جوړولو اعلان هم کړی، نو لحاظ هغه بل خپل څوکۍ استعفا نه ورکوي. د یادونه ور ده چې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په همدې موضوع پر حکومت د فشار زیاتولو لپاره نن په لاهور کې د یوې سترې عوامي جلسې اعلان هم کړی دی.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational.
اروپا تر امریکا
لغه یو چې منتخب
هوځه یي حکومت ذمہ وار دی کتنی لوډ شیډنګ اور یي برف نه مل رہی گھروں میں
کیوسو سابې سې
کې ما واشه متګبش میران
لا آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
اوسم یو بل مطلب لرو. ټاکل سوی ده چې روان اونۍ به اروپایي اتحادیه د هغه پلان عملي چارې مخ ته یوسي چې له مخې یې دا اتحادیه ترکانو ته له ویزې پرته د سفر کولو مسله یقیني کوي. دا د هغه لانجمن تړون یو برخه ده چې د بروکسل او انقرې تر منځ په مارچ میاشت کې لاسلیک سوی دی. تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې.
د اروپایي اتحادیې په یو شمېر غړو هیوادونو کې له مخالفتونو سره سره اروپایي اتحادیه روانه اونۍ هغه پلان مخ ته نیسي چې ترکانو ته اروپایي اتحادیې ته له ویزې پرته د سفر کولو ضمانت کوي. دا هغه امتیاز دی چې اروپایي اتحادیه ترکیې ته د دې لپاره ورکوي چې انقره اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د پراخ بهیر مخنیولی ده. د یورو طرز راپور لمخې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جونکر د اکشن بی پورز ویل چې نوې سایخي چې د تیر پنشن بی پورز یونان ته درش پته کسان رسیدلی حال دا چې په 13 اکتوبر میاشت کې اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو په ناغښتونکو لړۍ اوج ته رسیدلی و. په متوسط ډول د ورځې 10,000 کسانو د هیواد ته ځانونه رسول. د اروپایي اتحادیې یو شمېر سرچینو ویلي په پام کې ده چې اروپایي کمیسیون به د چهارشنبې په ورځ اعلان کړي چې ترکیې تر ډېر حده له وخته مخکې د ویزې د آزادي شرایط پوره کړي او د اروپایي اتحادیې له غړو دولتونو او د دې اتحادیې له پارلمان نه به وغواړي چې د جون تر پایه دغه پریکړه تصویب کړي. د اروپایي اتحادیې یو چارواکي چې له موضوع خبر دی رویټرز ته وویل موږ خپل نورمونه نه دي راښکته کړي بلکې ترکیې خپله لوبه پورته وړې ده. د چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی دا خبره د هغو انتقادونو په ځواب کې وکړه چې وای کله چې انقره په شوي په اصطلاح تاریخي تړون کې د خپلو ژمنو نیمایي هم نوی عملي کړي د اروپایي اتحادیې اجرایي ارګان خپل دغه اقدام څنګه توجیه کولای شي. د رویټرز په وینا سیاسي واقعیتونه داسې دي چې بروکسل ترکیې ته نه نشي ویلی او د شوي تړون د ماتېدو خطر په ځان نشي منلی. خای انقره ته دغه امتیاز ورکول سیاسي ملاتړ له ځان سره ونه لري خو د ترکیه حکومت نه غواړي چې ناوخته ځواب ورکړل شي. د ترکیه صدر اعظم محمد داوود اوغلو خبرداري ورکړي چې انقره به خپل لوري له یونان څخه د ټولو هغو کسانو چې له سواحلو یې ورغلي د بیرته اخیستو ژمنه عملي نه کړي که اروپا د په وینا پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي. له یونان او ناتو سره په تفاهم د ترکیې قاطع اقداماتو او هم د بالکان د هیوادونو ترمنځ د پولو د تړلو په نتیجه کې د غیر قانوني کډوالو شمیر ډیر کم شوی خو په دې برخه کې مهم رول یونان ته د اژی د سمندرګي د لارې تړلو لوبولی دی. له هغې لارې چې په سوریا او د منځني ختیځ له نورو سیمو او آسیا څخه د جګړو او بېوزلۍ له امله خلک یونان ته ځان رسوي. د اروپایي اتحادیې چارواکو ټینګار کړی چې د اتحادیې له ترکیې سره ژمنه نه ده کړې بلکې دغه وړاندیز یوازې په هغه صورت کې عملي کیږي چې ترکیه 22 قانوني او تخنیکي شرطونه پوره کړي. دا هغه څه دي چې اروپایي کمیسیون تیره میاشت اعلان وکړ چې اوکراین او ګرجستان دغه شرطونه پوره کړي او کاسوو به هم د چهارشنبې په ورځ ورسره یوځای شي. د راپور له مخې د ترکیې مسله ډیره حساسه په دې خاطر ده چې نفوس ډیر دی. ترکیه چې 9 میلیون وګړي لري مدني او د اقلیتونو د حقونو د بیان د ازادۍ او د قانون د حاکمیت سابقه یې ښه نه ده خو ترکیه چارواکو له مسلمانانو سره د هر تبعیض په وړاندې خبرداری ورکړی دی. په انقره کې د حکومت یو چارواکي وویل اروپا نن یو ښه فرصت لري چې وښیي یوه باوري شریکه ده او دا واضح کړي چې لکه د ترکیې په څیر هیوادونو سره چې اکثریت وګړي مسلمانان دي دوه مخې سیاست مخته نه وړي.
او د خبرونې په پاته برخه کې مور ابولم د ورکوسو عزیزانو د پلټنې پروګرام اوریدو ته په دې هیله چې دغه پروګرام ستاسو د کومورک عزیز په پیدا کېدو کې مرسته وکړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا دې بیا هم تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کتا سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي لطفاً په دغو ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې دا غچانو واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشه وای عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به منظم ډول راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکشوي عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي رادیو کې وانورید کولای شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شي او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو اوس وار وار رسیدو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي، راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ہر مسلمان روتا اسمت اللہ پنامہ یاد جون یا د ٹفی یا د بندیا آل ری نو پتہ کشمیر سر اڑی کونی سے پر وہ سے پر آتا در و در یو دو سلام آزادی راڈیو
بل السلام علیکم زمانو مشمت الله د جلال آباد نه اړی کنه ودی تقریبا یو کالو شته زما ورور د وی دولا په نامه د جلال آباد د خار نه نظر کا شو دی کچیر تم دا اعلان خو کو هغه ته ور رسیدلو په دې لمبر د مونږ سره اړی کونی سي سي پر وسه و نه هاتیا و پانزو اتلس پینزیش ډیره مهرباني به زکه چې ډیر ور پسې سرګردانې مننه خو وخت لري خدای په ما
زمانت نظر د زابل وسیدون کې زما یو راره ده بهران نیمیږي پنځه کاله کېږي له کوره ترۍ تم ده او ښځه د ده په تمه شپې او ورځې سبا کوي نو که هر مسلمان ته د ده په عقل معلومات یې نو موږ په دې په دغه شمېره باندې زنګ ووایي 0-5-2-0-2-2-4-5 میرا یہ زبدیاچ کراروم 0-5-2-0-2-2-4-5
السلام علیکم دی آزادی رادیو کارکون کو تا دی مانو ماجی جنت گل دی ننگرار دی افغانستان دی ننگرار دی ولایت لغنگیدم دی ما یو زو چی خیستہ گل نمی گی وہ میش کے مس کی اروپا تلو دے ایران اور دے ترکی پمینت کی پہ ترکی کی نا درا کشو دے کا ار چا پہ درا کو ماتا پدغ شمارا باندھے یو زنگ ہوئے سپر و نہ نہ درے چلور چلور شپاک شپاک چلور بے تکراروں سپر و نہ نہ درے چلور چلور شپاک شپاک چلور دے دشمارے لمبر دے اونی میں خیستہ گل دے دے جنت گل ول زوی دے بلا شمارا سپر و تو دریواری 0-0-4-5 دا بل شماره دا کار چا در کوکو په دغه شماره باندې موږ سره تماس نیوي شي شیرینی خپل اخستل شي
زما یو انډیوال دی چې د امن په نامه دی د کندهار ولایت اوسیدونکو کې تقریبا 15 میاشتې کېږي چې زما سره کړی کله زما غږ اوري یا د بل نږدې ملګری زما غږ اوري پاتې ورته په همدغه شماره باندې زنګ وایي سپر و سو پنځه دریو سرویش دا چې اویا د ټلیفون بل شمار سپر و سو درې یو سلو سرویش درې سو نشته د ټلیفون بل شمار سپر و سو شپږ سلور سو دوه سو اتاویا
زه نعمت الله ما دغه د کندهار ولایت څخه خبره کوم زموږ یو سړی دی چې عبدالقاهر نومیږي د مولوی محی الدین زید شپاس کال کې چې نظره کوي دغه فاکس کې یو خبر خپور کی چې مسته معلومات اوس کې دا واغره دی.
سلام علیکم. سلامونه د غزې رادیو کارکون کو ورېدون ته وړاندې کوم چې کاروان صاحب د هلمند ولایت څخه خبر کوم زما یو د ماما زوی دی روزګانی نواد خان د روزګانی ولایت چرچونو د ولسوالۍ د خود او شیدون کلي د دوه کال کې شهرت دی سپاته نمانیږي هر چاته معلومات په داشوره باندې ما ته زنګ وي 0-0-5-3-2-0-8 سلام علیکم.
دا هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ حبیب الله جان تاسو سره په تماس کې یم. زما یو د اکازې د سلام محمد په نامه د باجګز په ولایت کې وکړوي دي هیله لرم چې په دغه اسمیرو ما ته زنګ ووهي 0-0-9-2-0-9
زه اختیار جان د ملتان اورور د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد د نوآباد د کلی څخه تاسو اړی کني سم زما ماما چې د کونړ ولایت اوسیدونکي د سلیمې نیمېږي چې د نږدې په وخت کې په دولت کې وظیفه وه او د روسانو په دوره کې ورک شوی دی که د دغې په اړه باندې چا ته معلومات وي یا د مرګ یا د ژوند نو مهرباني دې وکړي او نو سره په دغه شمېر اړیکه ونیسي. صفر نه هیا نه څلوېښت څلور شپېته دوه سوه دیارلس شماره یې دی ویم صفر نه هیا نه څلوېښت څلور شپېته دوه سوه دیارلس د زامنو نومونه یې دی غوپران تجه الله او انیس الله او د تره د زوی نوم یې دی ډاکټر عارف الله.
سکلیم د هلمند ولایت د ګرمسیر سوری د مکسر ستاسو په تماس کې زما یو ماما یې د درې کاره کېږي چې ورځ دی هېڅ دره کې نهشته د شادي کا کار زوی دي نمي زما د سا کار چاته په دې هکله معلومات یا دی په خپله زما غږ اوري یا که د دانډې ولال ما غږ اوري نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ وي صفر اویا اووه پنځه شپږ یو درې اووه نهه شمېره یې ځل بیا تکرارم صفر اویا اووه پنځه شپږ یو درې اووه نهه.
سلام علیکم زه د غزنی ولایت د یک یو لسوالی شابنین کلا چې زوم کوي زه د نن زوی نیمه یو تر د مومن نمیږي دا اونیم کال کې کیس نه درکه سو دی لام فلور تللای دا کدا غاز نیمه یاد خپل اوري یا د مرګر اوري نو خو ماره نیمه کله هم وای چې پر شپګاوی اش پک سلو سلو سوالیا نو نس یش ماره بل نه توایم سی پروالیا د سلوی خوایا یا سینده شپته والسلام.
ہلو جموں روڈ ورت گاج لوگر والا سارے کے ماجرین ٹیلی فون میں در بچڑا ہے جو کلا وزیر کمانڈانی میں گی درت تلیو پنج تلیو سال عمر ہے اور دو کال کی گی بے درا کا تھا کابل کے وہ معلومات ہمارا کر ڈیر مننا وسلام.
ہلو السلام علیکم زه شاولی د کندهار ولایت مارو ټول سوالي څخه اړه کوي سم د مالا کازي غلام ایدار د غلام نبی ورور او د غلام سرور فکر زی دا یو لسمه سکیږي چې نادر که سوي دی کار چاته پات یا در کور کوي پر دغه شمیره د زنګ راو صفر اویا اتیا درو اویا څلور سوه پنځه سوه څلور پر دغه شمیره د زنګ راو او پنځه زره جایزه ګټلې ده.
زه رحمت الله نمیږم د زین الله کاظمي موږ څلور ورونه وو دوه شهیدان شوي دي یو د عبید الله په نامه دی دا وکاله کیږي چې نادره کسوي دي هر مسلمان زور کې یا فاته دي یا ورته معلومي موږ ته په دا شمېره سره تماس ونیسي او یا دا آزاد جوسه نادره کسوي دي موږ ته موږ سره دي کدی یا موږ را خپله اوري نو موږ سره دي په دا شمېره تماس ونیسي صفر اووه صفر اته شپږ درې دوه درې پنځه پنځه شمېره ځل بیا وایم صفر اووه صفر اته شپږ درې دوه درې پنځه پنځه.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. سفر سفر سلور سوو شل دوه ویشت یوولس څلیرست یو سلو پنځلس.
بلې السلام علیکم زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما د کاکا زوی د ملنګ جان په نوم باندې د روجلي په اتم ورځ نادرکه شوی دی او رواني تکلیف هم لري، یعنی په اشارتونو باندې خبرې کوي خبرې نشي کولی. نو که هر چاته معلومات وي نو په دې نمبر دې زنګ ووهي صفر اووه 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 دوه پنځه نهه څلور اته اووه شماره یو ځل بیا وایم صفر اووه 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 دوه پنځه نهه څلور اته اووه. هر چاته چې معلومات وي ډېر ګرځېدل ورپسې وشول او سختې مور خفه ده، ټول فامیل زیات خفه دی. ملنګ جان په نوم باندې د روسي په اتمه ورځ نادرکه شوی دی. که هر چاته معلومات وي نو په دې نمبر دې زنګ ووهي. ډېره مننه.
ما یو ورور دی چې د یو نیم کار کې چې ورک دی دغه څه د ډبرو د پله څخه ورک شوی دی. نو کلی ویل څه مرزا غواړ د اعلان تاسې نشر کړي به د زموږ ورور ته پیدا کړي چې شپون شراب زه درته وایم. د ده نوم غلالۍ دی، د پلار نوم یې ابوغفار دی، زما ورور دی، د لی ولی دی. نو تاسې کولی شئ چې دغه پیغام یوای راته نشر کړي. د تلیفون شمېره صفر اویا دو دېرش دواچا دو دېرش شپږ. یو ځل بیا صفر اویا دو دېرش دواچا دو دېرش شپږ.
الو سلام علیکم. زه صورت خان احمد زای خبرې کوم د لوګر ولایت د خوخیر سواری د سلطان خیر ورو کلینا. زموږ یو د تر زوی د توایر په نوم د داوود خان زوی د علی ګل مسای د لوګر ولایت د خوخیر سواری د سلطان خیر ورو کلینا اوسیدون کیده. دا و کار کیږي چې دا نه دراکل کور نو وسوي دا هر څوک د دې په حق معلومات لري او یا دا خبره دا هوا زاوري نو مشره دي کولای شي په غشمیره اړیکه ونی پیپر اویا پیپر اویا شپږ شپېته او صفر یو څلوېښت پنځه څلوېښت که هر څوک په دغه اړه معلومات لري او یا دا خپله اواز لري نو موږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونی.
الو السلام علیکم. زه احمد شاه د کندوز ولایت د ګورتکې غرفه سپاری کیم. زما د ماما زوی دی په نامه د عبدالرحمن چې د څو کاله کېږي نظره کوي په دا شماره ما ته احوال راکوي صفر و اته پنځه شپېته څلور څلوېښت واچ. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یا وری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
السلام علیکم. محمد عالم افغان ما د پاکستان سب پنجاب سے خبرې کوم. زما وراره دی د تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی ولس کال عمر لري چې بیا یې واضح غزنی څخه بیا موږ دوه کسه پسې ولاړو غزنی ته د غزنی څخه هلمند ته کوم هلک چې راښوولی وو هغه نښې صحیح وې واقع هغه چې وې خو هغه هلک زموږ نه وو. د ازادۍ راډیو څخه بیا دا پیغام ورکوم د ورکسو عزیزه زما پیغام د نشر کې مخکې مې هم ټلیفون در کړی و تاسې نه کوي نشر ډېره مهرباني به مو وي. د ټلیفون نمبر به در وښیم 0-3-8-10-5-1-3 0-3-8-10-1-3 دا زما د موبایل شمیره ده. نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم. زولی جان پر اولاد د بکوا ورسوله د شغاله د کلی ته خبر کوم. زما یو انډیوال د بهوجین په نامه چې دا د لوی کا زوی دی د جدولا کا مسی دی تقریبا د درې کاله کېږي چې د کوره څه نه درک دی. موږ ته هیڅ معلومات نشته. هر څوک چې د بهوجین په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووي. د ټلیفون شماره تکراروم 0-1-0-4-9-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
زما یو ترور ځای چې دلاور نومېږي د رضا خان زوی د ترکانې اوسېدونکی څه موده کېږي را دره که ده کار چاته معلومات دي ما ته په دې نمبر زنګ وې زر صفر اووه اویا دېرس اته دېرس نهه سوه نهه شپېته دا ما نمبر ده کار چا مې ځکه بس انعام به ورکول کېږي دلاور ده یو کال کېږي نه دره که ده وسلام د ترکانې اوسېدونکی د رضا خان زوی ده
زمروز ګاند ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د کښې د علاقې څخه خبره کوم. نو زه حضرت محمد نومېږم، د سردار محمد پکیر زوی یم، د فتح خان اکا وراره. زما ورور سلطان نومېږي، بل انډیوال ورسره د سید محمد نومېږي. تقریبا دا لس کاله یوولس کاله نادرکه دي، خو که په ایران کې که په پاکستان کې که په هر دولت کې خو کار ورو لیدلی یا مړی یا ژوندي، خو په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووي صفر اووه یوولس درې نه نوي شپږ درې نه بیا شمېره ده صفر اووه یوولس درې دوه واره نه نه شپږ درې نه دغه زما د ټلیفون شمېره ده. خو که هر چا ته معلومات یا دی زما غږ اورې، خو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووي. بله شمېره ده صفر اووه صفر اته دوه اووه یو صفر دوه څلور، دغه زما د ټلیفون شمېرې دپاره شمېره چې ما ته زنګ ووي. بس ما پیدا کوی. السلام علیکم.
زما ورور وکیل احمد دی چې هر چا پیدا کړی دی د ګرشت ولسوالۍ د هیمه ولایت د ګرشت ولسوالۍ چې هر چا پیدا کړی دی وکیل احمد په نامه دی دغه شمېرې ته د زنګ وي 01 02 01 05 05 چې هر چا پیدا کړی دی شمېرې ته د زنګ وي وصله.
السلام علیکم اتحاب الله بساد کندهار ولایت معروف سالی څخه خبر کوم. زما یو انډواله د نور احمد په نامه دی دا درې شپې کېږي چې د کندهار ولایت د معروف سالی د شهین د کلي څخه نادرکه دی او کار چا پیدا که یو لک افغانۍ جایزه ده. پر دا لمبر زما سره زنګ ووي 0 اویا 0 اویا 0 اویا 0 2 اویا هر چا پیدا که یو لک افغانۍ شرمی.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوردونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. په دې لکه په دغه پروګرام کې مو کوم مرکشوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړی، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ملاتوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام هم په خدای سپارم. روغ جوړ خو خاو بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر وو پورې خپرونې لري.
سلام و وقت